یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم داسه ډیرډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د الیاس دایی د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه پورې د نیول شوي قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګای کی په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختري د ډلې په ننګرهار کې د خبريالي او د شوزو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاند ملالې میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان ملي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي دي. په راپور کې دغه نظر راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلي علي خیل پر خپل ټویټر پاڼه ښیلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان د دری ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دای د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو ضایعه بللې ده. شغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلند وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوال شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل شوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو په وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سږ کال په اگست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایی او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلولو شخړو، اقلیمی بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالې روغتیایي اوبه شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوږې خواته ټیل وهلي دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو له کبله ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوږې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټول بند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1% کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 43 میلیارد میتریک ټنه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبه له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنې کې 11% او په چین کې 1.5% کمه شوې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس تای د کورنۍ خړې وایي چې له ادعا سره سم د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوی.
لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه مته واړي خبر را کړې، نه د امنیت کوم مسیر را کړې او نه په داړوان داوځي هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغه معلول ماشوم په ارتباط په واوري چې ازادي راډیو یې دوه کاله مخکې ویډیوي راپور خپور کړ.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په بسکلانو کې شوه سازي.
د کورونا تر واکسین وروسته به هم خلک د کورونا روغتیایي سپارښتنې پر ځای کړي، او په د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د کورونا واکسین ته ځانګړی شو. افغان حکومت وایي د ملال میوند او الیاس تای قاتلین نیولې دي، خو د دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه له دوی سره کره معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی وایي چې د ملال میوند او الیاس دایي قاتلین نیولي، خو دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت یې قناعت نه دی حاصل کړی. په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریال ملال میوند ورور حماس هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یوازې په خواله رسنیو د خور د قاتلینو د نیول کېدو په اړه خبر شوي، خو کوم حکومتي یا امنیتي مسؤل ورسره جزئیات نه دي شریک کړي. ښاغلی حماس وایي له حکومت نه هیله کوي چې د دوی دا اقدامات یوازې د ولس د خوله د پټولو لپاره نه وي.
موږ خو دا خبر له رسنیو ترلاسه کړو، ولې چې په خپل پاڼه لیکلي وه په هغه ځای کې موږ ولې سبیا د کورنۍ چارو وزارت دوی پاڼه موږ ولیدله ریډیو کې چې دا زموږ د ولسونو د ویلي کولو لپاره یو توصیه نه وي خپله د حکومت، او چې په رښتینی بیا زموږ هغه قاتلین چې په رښتینی دغه کار کړی نه. لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه موږ ته واړي خبر را کړی، نه د امنیت کوم مسیر را کړی او نه په داړوان داوځي هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړي.
د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی زیولا قمخیل په ټویټر باندې لیکلي کړه چې ملال میوند د قاتلینو نه څیړنې بشپړې سي، دوی به ویډیو هم خبره کړي. ملال میوند پرون خپل دفتر ته پلاره په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره د نوال لوري وزن سوا. بلخوا پرون ماښام د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي قاتلین هم نیولې دي. تر دې ایوونه وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر نای ویلي و چې ملي امنیت کې وی سرچینې ورته ویلي چې په هلمند ولایت کې وډاله نیولې چې هغوی به مقناطیسي ماینونه کې خودل، او په خبره کې دای سي په دکې د الیاس دایي قاتلین هم وي. خو ښاغلی اریان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د الیاس دایی د وزلو په تور یو کس نیولی چې په مستقیمه توګه یې په خپل جرم هم اعتراف کړی ده. کورنۍ چارو وزارت د دغه تورن کس ویډیو هم خپره کړې ده. خو د الیاس دایی ورور مدثر دعوت وایي چې تر هغه د دوی قناعت به حاصل نه سي تر کومه چې حکومت یې د ورور د قتلینو ثبوت نه وي ورکړی.
هر څه د رسنیو ته خپروي، دا معنا ورکوي چې دوی غواړي د خلکو خوله بنده کړي یا په یو ډول نه یو ډول خلک خطا وسي. په داسې حال کې چې دا ډول اعترافات د ویډیوګانو له لارې خپرېږي، دا هېڅکله موږ د قبول وړ نه دي، ځکه دا زه هم کولای شم یو چا ته به یو لس لک افغانۍ ورکړم، هغه به ماته دا څه ووایي، یا به یو بل اختار ورکړم، یا به شکنجې ورکړم، هغه به دا څه ووایي. دا موږ مخکې هم ویلي دي حکومت ته چې دا ډول اعترافات دا ډول کسان موږ دپاره د قبول وړ نه دي، موږ
هر څه د ثبوت سره غواړو. الیاس دایی و میسران د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بم په 14 کې ووزل چې د په موټر پورې نښلول شوی و. یوازې د اغلی میوان او د دایی کورنۍ نه، بلکې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د حکومت اداګانې نمایشي بولي. په کابل کې آزادي راډیو سره، البته په کابل کې د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلوتکار په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه.
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعده کوي خو بیا یې نشي ثابتولی. زه فکر کوم د دې لپاره چې حکومت عامه افکار یو څه کنټرول او آرامه کړي، دغه ډول ادعاوې کوي. هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لږ تر لږه د اغلی ملالې میوندۍ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د څو ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جایوي مشر صدیق الله توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د دغو خبریالانو د قاتلینو او قضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي.
داسې زیات معلومات حکومت نه ورکوي چې دوی څنګه او څه لپاره داسې جنایت ترسره کړي دي. دوی خو زمونږ په اند باید جدي تحقیق وسي او کره معلومات خلکو ته وړاندې شي، رسنیو ته ووایي چې څنګه پلان شوي دي دا دوه قضیه او څنګه دا ترسره شوې ده، چې د خبریالانو نهادونه او د قربانیانو کورنۍ پیدا شي.
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو هیوادونو څخه دی. بلې شیبر صاحب،
مننه. فیروزه عزیزی له کابل و چې د بیلابیلو خلکو نظریاتې د دوو نیول شویو قاتلانو په ارتباط، چې د الیاس دایی د قاتل د نیولو په ارتباط او همدارس د ملال میوند د قاتل د نیولو په ارتباط له تاسو سره شریکول، د دې له خاطره چې د الیاس دایی د قاتل ویډیو خپره شوې ده، خو تر اوسه پورې د ملال میوند د قاتلینو د نیولو په اړه چې تیر ماښام چارواکو یې دا کړې ده، نور معلومات له رسنیو سره شریک شوي نه دي. خو په راتلونکو کې به وګورو چې په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کوو چې هغه هم له تاسو سره شریک کړو. د ننګرهار والي په جلال آباد کې د خبریال ملال میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو شکمنو قاتلانو د نیولو خبر ورکړ. ضیاءالحق مرخیل وویل نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي امرخیل څخه د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه وه، پیاوړی خور وه، ملال میوند، هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې د عملی می پیدا کو. شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقاتو او د هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېد چې ماخام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو، په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم د هغه څیرو په پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ وو، هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناي واځي دا وتې د دردیدلو افغان او خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
او ولی صاحب محترم، ولی صاحب محترم، ویلی سي چې انګیزه د قتل څه وه؟
دی به نورم تحقیقات کیږي موږ به ځینې نور چیروب سم پلاخلو چې څوک په دې کې داخل وو کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریکیږي فعلا هم دومره معلومات ما سره وو غوښتل مې تاسو سره شریک
کړم ویلی سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلود کنه ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دادي چې داعش په دې کې داخل اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې داخل وو او د دې په ترور یا شهادت کې داخل دي هغه به وروسته جزئیات کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې غواړم یا دوري وکم خبریالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده، هغه څوک دي چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملال خور غوندي څوک په شهادت رسولي دي پال ور پسیخلو تاکید په دې باندې کوم خبريالانو ته چې دوی باید هماغه سي با جرأت ودرېږي او نظام تر څنګ ولاړ تر خپل وسه پوري دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي لکه نن چې رسوا سل او چهره به ان شاء الله نور بربنديږي افغانانو ته.
د ننګرهار ولی ضیاء الحق امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي رادیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو ژمنتیا او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادې شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې دا متن تاییدوي. امید زهیرمل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنی پړاو خبرې بولي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې دا هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات، د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکي پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لوی مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2016 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې او ویل دا سازمان درایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی د دې غړي له قوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپی دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یو ویش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دی. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي، په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمیر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت پر رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. دا اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیس کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوویشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې قبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیس کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12 پیل شو او د خبرو تګلارې په اړه بحثونو نږدې 3 میاشتې وخت ونیوه او بالاخره د ډسمبر په دویمه نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړې ته رسیدلی دی او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دري ژبې داستان لیکونکی راهنور زریاب تیره شپه د شپږاویا کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت مرستیال رسول باوري د زریاب مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایع وبلله او ازادي راډیو ته یې وویل.
راهنور زریاب د افغانستان د فارسي دري ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو. هغه لیکنې چې زریاب کړي دي د لطافت او ظرافت خورا ښه بېلګې دي. په ځانګړي توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلي دي چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دي، هغه اوریدلی دي او چا چې نه دی اوریدلی هغه لوستلی دي. څومره دا تمخه یو او نه ده مخه د اطلاعات فرهنګ ښاغلي وزیر د زریاب صاحب لیدلو ته ورغلی و روغتون ته. بیا تر هغه وروسته زه د جلال صاحب رئیس جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پښتني ته روغتون ته ورغلو او هغه موږ فکر نه کوي چې د شي دې خواته، یعنی د وفات خواته به ځي. موږ د روغتیا هیله ژر کوله ځکه چې وزن یې ډېره شوه، خو دا د نن مو دا خبر له بده مرخه واورېدی چې هغه وفات کړی دی. زه د اطلاعات فرهنګ وزارت استاجیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دي هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دي ارام او فردوس جنت یې په برخه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د حق داوی ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي، خو د سنا جرګې غوښتنه شي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بیسارو هڅو کې پر لپسې له ناکامیو سره مخامخ شوی، پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوری پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوی په ځواب کې د غوتلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی، لستر محکمې پرون وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دی چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څه باندې شلو څارنوالانو هم له محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوری پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقی متخصصان وای احتمالاً ستره محکمه به دا دعوه چی زینی دموکراتانی سیاسی تاکتیک بوده جرات کری. خود جمهوری پال گوند له ملاتر داسیش کاری چی ترامپ له دی سره سره چی ده جنوری پا شلم واق له لاسو ورکدی پر گوند کنترول لری او پا داسی حال کی او دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسئله د منتخبو استاسو له لورې ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
دوه کاله مخکې لس کلن محب الله چې معلولیت لري له کوره تر ښوونځي په سینه څکېده، خو د ازادي راډیو د یوه ویډیوي راپور تر خپرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله شوه. شریف الله شرافت په دې اړه له ترین کوټه راپور لري.
محیب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړو وهل او په سینه به څکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیوي راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته سوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به عباس کلان چې تاسې موږ ته راته کړی دا مسلمانانو موږ سره کومک کړی دی، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په عباس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز سوي یو چې دی د عباس کله کې ډېر کومکونه راسره وس 4-5 عباس کله دي. دغه د عباس کلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګاشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور چانه را ترا کړله.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بیوزلی کیسه پکښ کې کړې وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړې وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت ځواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستي نه یوازې دا چې ښوونځي ته د ده د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي، بلکې هغه ته د خلکو پاملرنه زیاته کړي او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل سوی دی.
پخوا د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه پوله، خدای به راوتی به تلی نو سو چا به سات پر تېروي، کوچنیانو ښوونځی ته به تلی ډله به پیسې وسات یې په تېروي. او اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې باسکله کې وسا ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بیرته راځي په باسکله کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډېره ونډه د تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر عطاولا شګیوال ازادي راډیو ته وویل، کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډي راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچني سره د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلی دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنه یې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ستاسو له پیغامونو
ميرويس اخلاقي هلمند ولایت نه تاسو دغه پیغام شریکوم. دا چې زمونږ یو بل تکړه جنالیس ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلن پهلمند کښې کوي الیاس دایي مونږ در اوس نه دی یخ سوي، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یم چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دي چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام ته احترام.
دا محمد د لغمان ولایت د رشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډوړۍ د کلي وسېدونکی یم. وروره موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کړي، خو ده چې تاسو ته موږ د 40 کورو خلق والا تاسمکه چې غنمی وانه چاو مونږ ته ول نه د کرنې مالداري ریاست لغمان چې تاسو دا کوم اسمکه شته دلته چارمغز وکړی بیا چې کله دا ونی لوی شو دی مونږ ته تاسو د دې مسله چې دا تاسو پیسې درکو اوس اسمکه مونږ سره پاتې دا مونږ د ازادي راډیو نه وایو ته دا د نشر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. البته د دې ځواب هم په یو راپور کې درکوو که څوک د کورونا واکسین وکړي ماسک به لري کوي او که به یې نه لري کوي. مخکې تر دې چې د دغه راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړو لنډ خبرونه له اجمل انڅخاور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه مشکوک کس ویډیوي اعتراف خپور کړی چې وایي د الیاس دایی په وژلو کې یې لاس درلود. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یو شمېر ډلو په دې اړه د نور وضاحت او معلوماتو غوښتنه کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو او افغان فرهنګیانو د دري ژبې د نوموتي لیکوال رهنورد زریا په مړینه خواشینی ښودلی او دای وا زای بللی. دا خوړو نړیوال پروګرام مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د اداري په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. او د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1% کم شوه.
د سو دلایلو له عمله په خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنی دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مدرنا کمپنی واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستي نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوه اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوه اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګندنه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندي کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شاید بیا هم په کورونا اخته شي خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کېږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین که سر لنه نه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. برنامه هفتگی این بار موضوع بحثی که انتخاب کردیم مسئله کرونا و واکسین کرونا هست که رویش صحبت میکنیم، چون شنیده باشین که خبرهای خوش از چپ راست مبرایه که در چندین مملکت مسئله واکسین شروع میشه. در هفتم این ماه در انگلستان شروع میشه، روسیه قبلا اسپوتنیک شروع کرد. روی از این موضوعات صحبت میکنیم و مهمانای نهایت محترم ما در این بخش محترم دکتر صاحب اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه فعلا در خط تلفن با ما هستند. در قدم اول روی مسئله کرونا یکم که اگر صحبت بکنیم، آخرین رقم ها را در افغانستان از شما بگیریم. در دنیا خو از مرز 67 میلیون تیر شد، همچنان قربانی هم از 1.5 میلیون تیر شد. اگر کم که روی ازی اگر آخرین رقم ها را به ما بگوین خوش میشیم. بفرمایید صاحب.
تشکر نظر صاحب. دینروز در تمام افغانستان ما در حدود 535 مریض بستری داشتیم که در بسترای شفاخانه کووید 19 بستری بودند.
بسیار تشکر دکتر سیف شمسور. دکتر فضل احمدزی هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدند. شمسور صاحب رقم ها را به ما گفتند. منتها حال زمستان نزدیک شد، زیادتر از آینده اگر صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در زمستان جلو از این مریض گرفته شود یا مردم کمتر آغشته شود، در قدم اول چی باید شود؟ توصیه شما چی از احمدزی صاحب؟
نظر صاحب ډیر زیاته مننه د دې په خاطر باندې چې دغه کووید 19 مرض یو وایروسي آفت یا وایروسي میکروب ده. وایرس معمولا په ژمي کې چې کله هوا سړه شي، هوا یخه شي، ډیر زیات فعالیږي، ډیر زیات کار کوي. که چیرته زموږ استاسو هیوادوال یو سلسله تدابیر ونیسي، نو دغه دوهمه څپه به د اولې څپې په نسبت باندې یو څه اندازه مرګونې او شدیده وي، ځکه اوله څپه چې وه په پسرلي کې وه، په اوړي کې وه، هوا ګرمه وه، په ګرمه هوا کې وایرس ښه فعالیت نشي کولای. نو په دې کې د دې په خاطر باندې چې زموږ استاسو هیوادوال د دغه دوهمې څپې نه، یعنې چې په دغه ژمي کې را روانه ده، جدید هغه وخی مخاطرات څخه ځان وساتي، اول باید ټول هغه نقاط چې دی وایرس یا دی وساري مرض پر اړیکه باندې یو شخص په نظر کې نیسي، یا ځکه چې ډاکټران د خوانه ورته توصیه کوي هغه په نظر کې ونیسي. مثلا باید ماسک نه استفاده وشي، ماسک باید کله چې دوه نفر په خپل مابین کې سره خبرې کوي باید حد اقل یو نیم متر دوه متر فاصله ولري، د خپل وجود دفاعي سیستم قوي کړي. معنا دا ده چې د سبزیجاتو او د میوجاتو څخه باید زیات استفاده وشي، د ګرمو مایعاتو نه باید ډېره زیات استفاده وشي، خصوصا هغه اشخاص چې هغوی مزمن او دوامداره ناروغیانې ولري لکه شکر، بیا مثلا د ګردو عدم کفایي یا نور امراض، یا دا چې عمر د 60 کلونو پورته وي. نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص باید ډېر زیات تدابیر ونیسي، د هغو میوو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي لري. نو په دې اساس باندې دوی د وجود مقاومت پورته ځي. که دغه تدابیر په نظر کې ونه نیسي، نو خدای مکړه دوهمه صفه بیا د اولې صفې څخه خطرناکه او ځینې کې تمامېدلای شي.
خب سامسور صاحب، یک موضوع دیگه، حال یک امیدواری بزرگ که در دنیا پیدا شده مسئله واکسین است. به افغانستان این واکسینا کی خاطر رسید؟ در چه شرایط خاطر رسید؟ یک کمه که معلومات بتین، شما آیا درخواست کردین، ریزرو کردین، پولش پرداختین یا نه پرداختین، یا سازمان های بین المللی کمک میکنه؟ ایران بسیار خلاصه اگر روشن بکنین که باز دیگه سوال ها موجود است. دکتر صاحب سامسور،
برای واکسین یک کمیته ملی به سطح کشور جور شده که ارگانهای مختلف به رهبری وزارت سلطامه در این شامل هست. این کمیته بالای طرزالعمل تدبیر واکسین، بالای این که گروپای خطر شناسایی کنه که در مرحله اول برای کی واکسین داده خواهد شد، در بالای از این که ما همی سیستم کولچین یا سیستم ذخیره کردن واکسین افغانستان آماده بسازیم. وقتی که واکسین داخل افغانستان میشه، در کجا ذخیره شود، چطور با ولایات انتقال پیدا کنه، بالای از این کار صورت میگیره. و در بالای از این کار سیوم که هست، در بالای از این کار میگیره که چطور ما ظرفیت واکسیناتورای خود بالا ببریم تا و آماده باشند برای تطبیق واکسین. فقط یک بودش تدارکات هست که درباره تدارکات هم پیشرفتای صورت گرفته. درباره ذخیره واکسین است که یک مقدار پیشرفت ها را ما داریم، و درباره تطبیق واکسین، درباره تدارکات واکسین وزارت صحت عامه همراه دو سازمان صحبت میکنه. یک سازمان جهانی واکسین هست که 92 کشور جزء این سازمان هست، و برای ما قرار صحبتهایی که صورت گرفته با 20% نفوس افغانستان تا ختم سال 2022 واکسین داده میشه، که فعلا درخواستی فردا، یعنی درخواستی از طرف افغانستان فردا روز 7 دسامبر این درخواستی برای ازوا داده میشه، و شاید در میان 2021 که ماه ششم یا هفتم 2021، یعنی 7-8 ماه بعد، برای ما 3% واکسین داده شود، که در اولین قدمه این واکسین برای دکترها و نرس‌ها و کارمندان صحی که در شفاخانه کووید 19 کار میکنه برای ازیا تطبیق میشه، و بعداً به کسایی که امراض زمینه‌ای داره و کسایی که کارهای اساسی را یا فعالیت‌های اساسی را مثل معلمین و پلیس و اردو که فعالیت‌های اساسی را انجام می‌ده برای ازوا تطبیق میشه. و باز در 2022 تا ختم 2021 10% واکسین از طرف اتحادیه جهانی واکسین تا 2021 میرسه. و از طرف بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی یک مقدار پول هم کمک میکنه تا ما بتانیم یک 20% واکسین از چینل دیگه هم تدارک کنیم افغانستان و این داخل افغانستان کنیم. مگر یک چیز باید داشته باشیم که تا 7 ماه آینده بخاطر که تولید واکسین کمتر هست باید احتیاط کنیم. تا 7 ماه آینده شاید ما اولین امو بچ واکسین در داخل افغانستان شد و ما بتانیم که امو 3% نفوس یا 3% افراد که بسیار در خطر هستن وارا واکسین کرده بتانیم.
دکتر شب فضل احمدزی، شما در مورد واکسین چی علاوه میکنین؟ بعد از این که خبرها را که ما تعقیب کردیم، واکسینی که از جرمنی یعنی شرکت مشترک جرمنی امریکایی بگویم که اینا ایجاد کردن، میگن نتیجهشم 94 یا 95% است، یا اگر از 3 تا 4 روز اضافه تر نگهداری شوه به یخچال های ضرورت دارن که فوق العاده درجه بلند باید باشه، مثلا بین 70 تا 80 منفی درجه که میگن اون درجه شو دکتر سبا خوب میفهمن که او یک دو مملکت دوره میتونه، یکی جرمنی میتونه جور کنه و یکی هم فکر میکنم در این روزا ترکیه جور کرده در بازار عرضه میکنه، ای بسیار قیمتی است. هیچ نگهداری از این مسئله چطور خواهد شد سب؟
نظر صاحب دا چه دغه وایرس په خپل په یخ کې ډیر زیات فعال ده، نو دې واکسین هم باید د څه ځای کې وساتل شي چې هلته د درجه د حرارت کتا چې ویلې او یانو نیولې تر منفي 80 درجو کې باید وساتل شي. نو دا امکانات زما په نظر باندې موږ تاسو په دغه دریمه درجه هیوادونو کې زما په نظر باندې مشکل ده، تر څو چې موږ سره یو څو کومکونه کې یا په ساختار کې یا اس موږ خریداري کې، نو تر هغه وخت پورې چې کچیرته دی او وایرس د واکسین لپاره منفي 80 نیول تر منفي 80 درجه داسې یو یخچال جوړ نشي، داسې یو ځای جوړ نشي، نو دغه واکسین د خپل هغه خاصیت او اصلیت د لاسه ورکوي. چې باید موږ په دې باندې پوه شو چې دغه واکسین به څه واکسین چې کوم ده په خپل د عین مرض مړ میکروب ده چې دغه د انسان وجود ته داخليږي، د انسان وجود یې په مقابل کې انټي باډي جوړوي، خو دغه میکروب په هغه شخص کې د مرض د تولید د توانمندي نه لري. نو چې کله بیا په آینده کې همدغه وایرس یا میکروب د بدن ته داخل شي، مخکې د مخکې نه به د په وجود کې د همدغه وایرس د پر انټي باډیانې موجودې وي، نو هغه چې مخکې لري چې مرض ایجاد کړي، نو هغه انټي باډیانې چې د په وجود کې جوړې دي او هغه انټي باډي باید پریونټیبل وي، نو همدغه میکروب یا دغه وایرس له دوی خدغه مشکلات بدره مدرجه هوادونو کې شته چې ته د امکانات برابر نشي. نظر ته دا چې یخچالونه یا داس یو ځای چې هغه من پیاتیا درجه د حرارت درجه ولري، نو واکسین خپل اصلیت او خپل خاصیت د لاس ورکوي، بیا نو په هغه شکل باندې انټي باډي هغه چاته چې تطبیق کیږي الته نشي رامنځته کولای.
سمسو سوي موضوع یا کمه که شما د سخنانتان مقدمه یادام کردین، منتظر چی میکنین سه برزی که این موضوع یخچال ها تنها در کابل هم نه، چندین ولایت باید باشه؟ تنها یک شرکت فعلا در جرمنی را عرضه میکنه که این موضوع را تا 70 درجه 80 درجه میرسه و من امروز در خبرها دیدم که ترکیه هم یک ماشین داره عرضه کرده به بازار، میگن 2 شرکت فعلا در دنیا هستی کار میکنه. سمسوس اول خوب باید یکمه که معلومات بتین که کل واکسین ها همه ترست یا تنها واکسین است که در جرمنی جور شده که امریکا یک جایی تنها اوست یا کل واکسین ها به امتو یک چالای بسیار قوی ضرورت داره؟ سمسوسه؟
بله، واکسین هایی که فعلا مثلا به مرحله 3 رفته و نتایج خوب داده، واکسین فایزر که از او الترا کولد یا الترا فریز کار داره که منفی 80 الی منفی 70 درجه، منفی 70 الی منفی 80 کار داره. ولی واکسین مدرنا که هست خوبی از او ایدی هست که او الترا فریز است، مگر در منفی 8 درجه تا 1 ماه را او را ما نگهداری کرده بتانیم و در درجه 2 الی 8 که هست تا 1 هفته نگهداری میشه، اما موثریت خود از دست نمیده. واکسین آکسفورد یونیورسیتی که هست او 2 الی 8 درجه هست که امیفیلی کلچینه که ما در افغانستان داریم برای واکسین آکسفورد یونیورسیتی خوبتر هست، یعنی 2 الی 8 درجه ما واکسین آکسفورد پانتون آکسفورد را نگهداری کرده میتانیم و تطبیق هم کرده میتانیم. برای واکسین مدرنا ما یخچال داریم که منفی 8 یا بالاتر از منفی 8 یک دو یخچال در کابل موجود هست، در زون ها ما نداریم، مگر منفی 8 درجه یخچال ما در زون هم داریم، مثلا در بلخ و قندهار و دیجه داریم که در اونجا نگهداری کردنش برای ما مشکل نیست. فقط برای واکسین فایزر که الترا فریز یا منفی 70 الی منفی 80 درجه کار داره، او برای از اون ما می تجهیزات فعلا در افغانستان نداریم و می خاطر صحبت میشه که شاید افغانستان از این دو واکسین یا مدرنا یا اکسفورد یونیورسیتی همین دو واکسین تدارک کنه و او را داخل کشور بسازه تا از این تجهیزات فعلی سیستم واکسین استفاده شه و واکسین برای مردم تطبیق شوه.
حالا نوبت شنونده عزیز.
مردم نمیتونه تست کرونا بکنه، اگر میکنه 5000 افغانی میگیره چطور است؟
در کجای افغانستان است؟
در خوست، در کابل.
سوال تانه تره کنین سیب.
ما گفتن در افغانستان واکسین که نایه، همین اول با از سرمایه دارات واکسین باشه، همین بیچاره و مشکل غریب هم از مثبت میشه یا نه.
یک شنونده دیگر رو بگیریم.
السلام علیکم و رحمت الله و کندهار خبری کنم.
هم مهربانی سیب.
ما خود ویروس کرونا ویروس لپرویس کلراش پا افغانستان بلکه پتولا نلیک شروع ده. دلته په افغانستان کې مو سرایان خلګي کوچان خلګي دلته مو نماز استعمال کړی ده، نه کوم ویل غنی غنی معنا له دوه چټډه کول دي راځي خلګو ډیرو خلګو چټډه کول دي، چې موږ یې ډډه نه کړو. مو په ټول کوچ کې په یو کوم کې یو زر کور به ما دا تی داسې خنه دلدلې پاتې کرباخ ول سوالې چې مو پراتو یو ډاکټر صاحب ده پر نا ویروس واخته سوی ده، یې وله په غزنی کې شفاخانه کې ستنی ورلګولې نو لاسونه چې والا د بدن دا ستوي او سیګر سره د کتلو نو نو مال ډاکټرانو چې دا خوایښت شي دا کرونا وایروس څوکونه شي بیا ورلو شفاخانه ته بیا د زارو ستنی ورلګي نیمګور خلک دغه چې معنا امره نو دا په کم سو باندې بیا مو اوس زکامونه شي یا معنا ستنه خو یې بل شي والا ډاکټر ته نو سلای کورس بالا غم حکومت منی چې بالا شفاخانه ته وړي پایدا کرونا وایروس هغه کما زکامی وایدا کرونا وایروس اته د زارو سن خلکو ته لګی نو دا ډیر په سات په دې دند کې شروع ده باید شي ټول خلک وزارت دې ته ډیر توجه وکړي دا ډیر پراخ په سات.
تشکر زنده باشین. یک شنونده دیگر هم میگیریم بعد از او بس است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
ما کورسان داشتم ما گفتم نی ولایت گرم مثل ننګرهار او لغمان گرم ولایت است اینا کابل بین برای واکسین یا دنی ولایتانی توضیح میشه چی رقم میشه معلومات برای ما هم بتیم.
آقای سمسور بسیاری سوالا بخیرم که مربوط به شماست، باز به نوبت آقای احمدزی هم جواب میتن. سمسور سه
اول درباره قیمت که گفتن که قیمت ماینه در سکتور دولتی تمام تست های کووید 19 که انجام میشه این مفت است، هیچ کس پیسه نمیگیره. دیگه ما نمیفهمم که این هموطن ما برای چی خاطر این تست انجام میداد چی در صد پارم تست کولو ولی تستون دی کووید 19 پارا چی کیگی در طول مفت دی او دولتی لابراتوارونو که دا ماینه کیگی مگر حقا کسانو تکیگی چی واقعا مشکوک وی دستی نشی که دلائی چونکه دی موگا ظرفیت هم کم دا چی هر سالای چی راشی اسی کور که زلو وش ولو چی ولا زبم یا ماینه و کما نو دیگو طول خلکو تا موگا رسیدگی نشو کولی که واقعا یو کسوک ناجوره وی یا یو مثبت واقعی سره یا په تماس کې شوی وي او بیا اراض ولایم ولري اول ډاکټر ته ورځي بیا ډاکټر ورته وایي چې دی باید وکړي چې آیا ماینه مثبته ده که نه ده. په خصوصي سکتور کې قیمت د مسافرینو لپاره چې څوک سفر کوي 3000 افغانۍ دی او هر څوک چې د 3000 افغانۍ نه زیات اخلي هغه دوی هغه لابراتوارونه جریمه شوي دي، یعنې د لپاره موږ یو څوارلس خصوصي لابراتوارونه وتړل او صرف اوس 9 لابراتوارونه فعال دي چې هغه لابراتوارونه چې د استانداردونه د وزارت د صحت امې پوره کوي. دربارې سوال یې ازي کې واکسین باز برای کسایی که پولدار است او زوردار است برای زیات داده نشوه، یک کمیته ملی جوړ شده بالای ازي کار کرده، گروپ های خطر معلوم هست و این معلوم شده که اول برای کی واکسین داده میشه. پس واکسین انشاءالله وقتی که آمد در داخل افغانستان همه چیز پیش از پیش معلوم است و طرحی را که وزارت صحت عامه جور کرده تایید کابینه اسلامی جمهوری افغانستان هم گرفته و مطابق امو طرح واکسین با کسایی که در گروه خطر هستند برای از ما داده میشه اول. اگر امیدواری که ما داریم مویی است که شاید در 2021 تولید واکسین بسیار زیاد شود و انشاءالله تا میان 2021 واکسین در دنیا بسیار زیاد باشه و برای هر کسی، یعنی در دسترس هر کسی باشه. بعد این بل بور چه سوال وکو چه دی زهر استنی ورکوی یا فساد روان ده در طول یعنی شایعات دی غلط معلومات دی کرونا ویروس نه چموس پوری پا افغانستان که دیر خلق مرشوی دی ده یا محلک مرض ده ټول نزیات خلک یا ټول نزیات ډاکټران او طبي کارکونکو چې یو مرض وزلی دي 13-14 کالو کې هغه د کورونا وایروس ته نو کدا خبره رښتیا وای نو ډاکټران به ولې مړ کېدل. نو دا ټول خلک دې په دې پوه شي چې واقعا دا یو وژونکی وایروس ته ځان باید چې موږ وساتو او په دې شایعاتو پسې و نه ګرځېږو. چې ډاکټر صاحبان هغه کسان چې په شفخانو کې د مریضانو په خدمت کې دي هغه ګوا کې د زهرو ستنې چاته ورکې د زهرو ستنې نه ورکوي. دا ستاسو اولاده دي ستاسو دغه افغانان دي په دې شفخانو کې کار کوي او ډېر سخت حالاتو کې کار کوي. داسې شوي دي چې موږ ډاکټر صاحبان چې په دې شفخانو کې کار کوي هغه ویروس کور ته راوړی ده. کور کې مور یا پلار یا خپله ښځه په دې باندې بسابه شوي دي او داسې ډاکتران هم پېژنم چې چونکې هغه د کورونا په شفخانه کې خدمت کوو خپل پلار یا مور په کور کې د دې سبب چې لږې ځینې ویروس راوړی ده دلته کور کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده چې دا خدمت یې کوو. نو دغه شایعاتو ته باید یعنی دا دې ته ډېر زیات اهمیت ورنکړو. دا ټول دروغ دي او د دروغو ته زیات اهمیت ورکوو دا موږ ته مشکل پیدا کوي صحي سیستم ته مشکل پیدا کوي افغانستان ته مشکل پیدا کوي. راځي بس سوال یې کې آیا واکسین در ولایات دادم شه یا در کابل می باشه؟
نه
واکسین وخت کې در کابل آمد به تمام ولایات دادم شه. پروپورشن یا سهم هر ولایت معلوم هست مطابق مسهم ولایات که چقدر نفوذ داره چقدر نفوذش در خطر است یعنی در افرادی که در گروه‌های خطر است در هر ولایت چقدر است در مو ولایت مربوطه می باشه و واکسین در ولایت مربوطه و در قدم بعدی در
احمد صاحب شما هم سوال را که شنیدین اگر لطفا جواب بدین.
احمد صاحب دغه یورو چې د پاکستان تماس نیولی وو چې دغه په منځخه کې دغه مرض په ډیر سرعت سره روان وو دا یو واقع سره چې په افغانستان کې تقریبا ډیر سره نیولې تر څلور صد خلکو دغه مرض تیر کړی ده. هغه اول مرحله کې لکه څنګه چې مرسته ما ورته اشاره وکوله اتیا فیصد هغه اشخاص چې په دې مرض باندې اخته چې دی هغوی په نیز باندې د یو عادي زکام په شکل باندې دغه مرض سفرې کېږي یا دغه مرض تېرېږي. بل دا چې دغه بل ورو چې د قندهار نه تماس نیولی رحمت الله چې زموږ کوچیان یو دغه زموږ په قوم کې چې زر کوره دي هېڅوک ورباندې اخته نه دي که ورباندې اخته شوي هم دي دومره شدته نه دي تلي. ټول هغه اشخاص چې د هغوی د وجود دفاعي سیستم قوي وي معافیت یې قوي وي د هغوی په نیز باندې دغه مرض بیا ډېر عادي د یو عادي زکام په شکل باندې تېرېږي. نو په همدې اساس باندې کله چې په یوه جامع کې یو انتاني مرض یو ساري مرض شپېتونه نیولې تر اولیا فیصد پورې خلک ورباندې مساج شي بیا نو دې ته یو شکل امیونیټي یا معافیت حاصلېږي چې هغه ته په طبابت کې هرډ امیونیټي وایي. نو انشاءالله په افغانستان کې زموږ ستاسو هیوادوال دغه هرډ امیونیټي ته نږدې شوي دي. بیا نو په دې کې کله چې دغه حالت ورسیږي بیا نو د دې وایرس انتشار بیا ډېر سلو کیږي. نو ځکه په دغه دوهمه صفحه کې د دې وایرس هغه کیسونه چې کوم دي هغه واقعیات چې کوم دي هغه ډېر زیات کم شوي دي ډېر زیات کم دي نسبت و اوله صفحه کې. په اوله کې داسې کور نه و داسې فامیل نه و که په مرکز کې وو که په اطراف کې ټول په دې باندې تقریبا څلور صد خلک دغه مرض سفرې کړی ده. نو اوس د دوه مرحله کې اکثرا دغه د دې واقعیات چې موږ په تصویري ساتو کې ګورو نو له 200 نه 300 نه پورته نه دي تللي. په اول ځل کې تقریبا د افغانستان لس 15 میلیونه خلک همدې کووید 19 باندې مصاب شوي دي او هغه مرض سفرې کړی ده. نو خدای دې وکړي چې دغه دوه مرحله کې هم موږ تاسو په هیوادوالو باندې دغه تکلیف ډیر عادي تیر شي او هغه نقاط چې د ډاکټر صاحبانو د خوانه دوی تلسی کیږي هغه ټول نقاط او نزاکتونه په نظر کې ونیسي تر څو چې د ډیرو زیاتو خطراتو څخه بچ شي.
وعلیکم السلام. د مورد کرونا سوال درین.
غني ډاکټر صاحب سنسور او ډاکټر صاحب احمدزی فرمودن کې ما ماسکار جبری میسازیم در ادارات او بعضی جایای که زهام زیاد باشه. ما از ډاکټر صاحب سنسور ای سوال میکنیم همه قدر کمک ها و محلول هایی که آمدن مملکت های خارج چی شدن؟ شما با کی کمک کردن؟ شما با کی دسترسی؟ چه قدر مواد آمدن؟ یک چیز دیگه میگن یک قدر برادر نمیره سوال کاسپیشن که به نام کرونا یا به نام کوید 19 شما از نان مردم بردن و انتظار را بردن دوار را بردن هیچ چیز از شما کس چی خیر دیده؟
تا فعلا مسائل تکنیکی سه اگر سمسوس جواب دادن خوب اگر نه خیر بود در برنامه دوم تره میکنیم. یک شنوانده دیگه هست ولی بفرمایید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام. بفرمایید سیب سوال تانه تره کنین.
سوال ما می سد دکتر صاحب که ما شهر قندار زنگ زدیم، یکی خو دمشهر قندار ماسک خواهی چطلان یک فیصد هم کس ماسک استفاده نمیکنه. دوم از اینکه ما در فامیل ما دو نفر تست دوره پیش دو نفر تست مثبت برآمد، ما خودم هم یک درد تیر کردم، امکان دارم خودم هم در این مصاب شده باشم یا نشده باشم، من میره برم سوال ما جواب ده. و دوم از اینکه کسایی که یک دوره مصاب شده دوره دوم هم امکان داره که مصاب شده یعنی.
خب سمسور صاحب نوبت شما بود، بفرمایید صاحب. خلاصه اگر جواب بدین که زیادتر سوالا جواب پیدا کنه صاحب، بفرمایید.
باجی به کمک ها که کمک ها اومد چی شد؟ در سراسر افغانستان تقریبا 50,000 کارمند صحی داریم و این مسئولیت وزارت صحت هم است که ماسک و بیوفونی را فقط برای سیستم صحی و کارمندان صحی فراهم کنه. برای مردم چون که محدودیت ما داریم، برای تمام مردم ما رسیدگی کرده نمیتونیم، به می خاطر ماسک برای مردم تقسیم نشده و این در مندیت وزارت صحت هم نبود که ما ماسک برای مردم یا مایز بیوفونی را برای مردم میدادیم. پس این بسیار مهم است که مردم همراه وزارت صحت عامه همکار باشد، توقعات بیشتر از وزارت صحت عامه داشتن به معنی از این است که یک وزارت هست که حجمش بسیار کلان هست، کارهای بسیار زیاد دارد، مگر بودجه بسیار کم هست. در بودجه افغانستان 4% بودجه برای ما داده میشه و کمک هایی که همراه وزارت صحت عامه صورت گرفتم، یک خود تشهیر در میدیا زیاد شد. مثلا یک نفر از 50,000 ماسک استفاده کمک میکنه، بازی در میدیا میگفت که مثلا از فلانی کشور یا از فلانی سازمان اینقدر ماسک استفاده شد. 50,000 ماسک روزمره استفاده سیستم صحی افغانستان است که استفاده میشه. در باری که آیا کسایی که یک دفعه واره گرفته باشه دوباره مصاب میشه، بله مصابیت هست مگر مرض شدید نمی باشه، پس بسیار احتیاط باید بکنیم. اینطور نکنیم که بگویم که خب ما مصاب شدیم دیگه ما خلاص هستم. نه، ماسک کلگی ما استفاده کنیم، چی مصاب شده باشیم چی مصاب نشده باشیم. و این دوست ما که از قندار زنگ زده بود که 2 یا 3 نفر اعضای فامیلشان تستشان مثبت بود و خودشم اعراض و علائم پیدا کرده بود مگر تست نکرده بود، دیگه احتمال زیاد می روه که این مصاب شده باشه، مگر باز هم باید احتیاط کنه و از ماسک مسلسل است.
نظر صاحب د غرور چی د قندار نه تماس نه او چی د ماسک نه استفاده نکو. او بل سوال دا و چی آیا یو شخص چی کله په دغه کرونا باندې اخته سی بیا په آینده کې دوهم ځل لپاره بیا په د باندې حمله کوي او کنه کوي؟ اول دا چې باید د ماسک رابطه باندې ټول هغه تدابیر چې هغه وقایوي وي نو د هغه رابطه باندې باید زیات تبلیغات وشي تر څو چې د خلکو دغه دې پوهاوي سطح پورته لاړ شي او دغه نقاط ټول په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا دوی په هغه انتشار کې کموالی راشي یا د مرض په نیولو کې د مرض په مصابیت کې. بل دا چې په دې مرض کې ری انفیکشن یا دوباره مصابیدل شته، خو تر اوسه پورې هغه تحقیقات چې کوم سوي دي بعضې اشخاصو په نیز باندې چې کله یو ځل دپاره په دغه کرونا باندې اخته شوي وي د هغوی په نیز باندې 3 میاشتې بعد دوهم ځل دپاره بیا هم کرونا ته تللي دي. بعضې ټریلونه یا بعضې تحقیقات چې سوي دي 6 میاشتې بعد، بعضې 8 میاشتې بعد، خو دوهم ځلې نسبت اول ځل ته چې کوم دغه د شدت د مرض چې دا کم وي، ځکه د پخوانه د دوی په بدن کې د همدغه وایرس انټیبادیانې موجودې وي، نو چې کله دغه وایرس دوهم ځل لپاره د همدغه شخص بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې زیات شدت رامنځته کړي او دغه کلینیکي اعراض او علائم ډېر مخته لاړ شي، په داخل د سږو کې دغه په اسناخو کې تبادله د غازاتو خرابه کړي، مریض نپسنګی ته بوجي په خپل د وجود اغه انټیبادیان چې په خوا په وجود کې تشکیل شوی دي دغه انټیجن یا دغه وایرس لمین ضروري او بیا نو شدت یې کم وي. خلاصه دا سره به داسې وایي چې د دې وایرس دوباره مصابیت هم امکان لري چې دوم ځل دپاره هم ورباندې یو شخص چې اول ځله تېره کړې وي دوم ځل دپاره بیا هم ورباندې مصابیدلی شي.
سمسور صاحب، چیزی که به شما مربوط است لطفا جواب بدین. باز هم مزه صاحبم
راجع به پیشبینی هایی که صورت گرفته، موج دوم تعداد مصابیت ما بیشتر می باشه، به همین خاطر وزارت صحت عامه آمادگی خوبتر نسبت به موج اول گرفته که تعداد بسترها را ما بیشتر کردیم، تعداد لابراتوارها و معایناتی که روزمره انجام میشه بیشتر شده و تیمای مشخص مراقبت های خانگی با آماده شده تا کسایی که در خانه قرنطینه هستن به وا رسیدگی کنیم.
احمدزی صاحب شما چیز علاوه میکنین چه؟
بله نظر صاحب، دا چی لکه پشتون صاحب چی سوال وکړو چې اوله صفه خطرناکه ده که دوهمه صفه نسبت د اول صفې په نسبت باندې ځکه خطرناکه ده چې دغه دوهمه صفه په یخ کې راغله. معمولا وایرسونه چې دي په ژمي کې چې کله هوا سړه وي یخ وي ډېر زیات فعال وي او اکثرا په ژمي کې دوی خطرناکه تمامېدلی شي.
سمسور صاحب شما یک جنبندی بکوین، آخرین توصیهتان به مرد مردم بگوین چی باید بکنن، هر چی که لازم میبینین که به مردم مفید باشه لطفا بگوین. سب
نظر سب مردم باید همکار امرای وزارت صحت عامه باشه، توصیه ها را مراعت کنن، ماسک بپوشن، دستای خود مکرر بشوین، از جایی که بسیار مزدحم است رفت آمد کمتر کنه و در پالوی از این کوشش کنه که مقاومت بدن خود با خوردن سبزیجات و میوه‌جات بیشتر بسازه و کسایی که عملا مقدار ویتامین دی شان کمتر است میشه از تابلت ویتامین دی یا آمپول ویتامین دی را در شیر برده از او استفاده کنه. کوشش ما باید همه ما کوشش کنیم 95% نفوس اگر ماسک استفاده کنه ما این ویروس را کنترل کرده میتونیم.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر فضل احمدزی متخصص داخل اشتراکتان به برنامه. از شنونده های محترمم تشکر.
که دموکراسی نوای
ظلم و استبداد بو،
که دموکراسی نوای دنجون خوانزی به نو پرانستل شوی،
خلق و حکومت به نوای
دموکراسی نوای نو رسانه به نوای
ازادی رادیو ده دموکراسی ملاتړی.